سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري او ساتي رادیو څلور سات خبرونه لري د سارلش په ګوته مخام تر شپه ګو په لاندو څپوندونس یو ویش پنځه ویش مترو د مخام لښ په ګو د سارت شپه ګو په منځنۍ څپه دو لښ پګ نوي تاسو مخک اوریدلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر څخه نږدې د طالبانو پیو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پریس خبري ژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله د خبر ورکړی دی. د چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې خو په ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د چاودنې د علت په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. ویل کېږي چې د طالبانو ځواکونو د چاودنې سیمه کلا بنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته آیا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دی ویل شوي ځکه پرې خبر نه دی. خو زیات یې کړه واشنګټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلن د خواشینۍ وړ دی. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته په خپل روسي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو جدي سرغړونې دوام لري او د پوینا دی وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارټایټ اړوند اندېښنې او بحثونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری او د افغان خوځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر خپل ایک شبکو په خاني ټوټر په جلا بیانونه کې د خوځو د حقونو فعال بنفشي عقوبیت د ازلاورې خوځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. کرنډیکر لیکي چې د خوځو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلی عقوبیت څخه مننه کوي او رینا امری د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرونه پاسپین مړ کې د ځنګړو مراسم پترت کې د ازلاورو خوځو جایزی ورکړل شوې. هغه چې نابینا ده په 2003 کال کې لخپل میډ سره په ګډه په افغانستان کې درهیا پونم یو بنسټ جوړ کړ شي نابینایانو ته روزنیز او د ځواکمنیدو پروګرامونه برابرول. هغه لقبوی وس له افغانستان بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیت کوي. د ایران جنوب ختیس اساسن بلوچستان ولایت نن سار وختي یو زلزلې ولرزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن ویل چې د دې زلزلې شدت تر اختر پکې شو 15.4 درجه و. د دې ادارې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د فنوچ ښار د شمال په 15 کیلومتر واټن او د زمکی په 15 کیلومتر ژور تل کې و. د دې زلزلې او د بشري او مالی زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دا ورکړل شوی. او اوکراین وايي په اشغال شوی کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري غزمی یو کښتۍ وشتلې او جړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل د کښتۍ د ډرون یا بې پلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه پنخه شو. بیان زیاتوي چې د کښتۍ به شاوخوا 15 میلیون ډالر و. د امریکا د پوځ استخباراتو یو استازي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د نړیوالو معلوماتو مخې په دې برید کې درې کسان مړه او څلور په بخښنه سره مړاو ټپین شوې دي او احتمالا نور ملاله کښتۍ څخه ایستل شوې ده. روسي تر اوسه د دې د پاره څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د طالبانو حکومت وايي هغه لارې بیرته پرانیست دي چې د روسي ورختونو لکبله تړل شوی. خو په نورستان کې خلک بیا دا شکایت لري.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شو اتلی.
د چې دوی د نورستان په کومو کلو کې د خلک بن پاتې دي او تر اوسه د طالبانو حکومت په خبره باندې کومې لارې پرانستل شوې دي وړاندې به درته وایو. دغه وروختونو چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې وشول د مالی زیان سربېره خلکو ته ځاني تلفات هم وړول خو کروندګر ورته خوشاله دي.
په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه د خلکو امید مخ کې قطه و.
د چې د کروندګر د افغانستان په کمولیت کې دی په دې به هم درته وړاندې راپور ولرو. همدارنګ نړیوالو موضوعاتو ته به هم تم شوک وخت پات شو ست پیغامونه هم راوخلو. نور مطالبه مشته
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مظفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لري سړکونه بیرته پرانیستل شوی چاروسته یو کې د واوري وریدو لامل تړل شو دا وزارت داسې محل د خبره کوي چې تیرې و نه د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لوی لاري د سلنګونو په ګډون د واوري د وریدو لامل تړل شوی بل خو د طالبانو حکومت د بو برېښنا وزارت د قبل 15 متر ولسم دي چې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو د سیلابونو راوتو خبرداري هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې د واور اوریدنې له عمله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندري کلی د یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واور اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له عمله د ټرافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د ځانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ایجمنی توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین لزان سره ولري څو د دل قوله لزړه بوګنوونکو پیښو مخنیوي وشي. تیرا او روانه غنۍ د سالنګ د لوی لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو طوفانونو له امله تړل شوې بي. په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیر ورځ وویل چې د واورو بارانونو په پایله کې د غرخویدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړ شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي مولا جانان سائق نن لښمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه ورستي جزئیات ازادي رادیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورختون او سیلابونو کې شپږ سو د شکرونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځت للی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو عمل ایزانی او ماليزان لیدلې وای تاوان شي ډیر د خمرستې کمی ور رسیدلې دي. د نورستان او سیدون کې چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو عمل د ورخویدنې په پیښه کې قرباني شي. ازادي رادیو ته وویل
یو څه کومکونه شي دي خو هغه دوی د لپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادي وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کې دوه چې خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کله همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندیش لامره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او برېښنا وزارت د قبل 15 متر ولسم نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړه. د وزارت په خپل اکسپاند لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
راپور کې مورید چې طالب چارواکو په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو همدارنګ د دغه سیندیزو حوزو د اوبو د لوړېدو د کچې ترڅنګ ویلي و چې هغه لارې چې د ورختونو په وجه باندې تړل شوې زیاتره بیرته پرانیستل شوې دي. خو بل پلو بیا د نورستان د مرکز پارون سودین کې شکایت لري چې له پرله پسې څو ورځو ورختونو د دوی په سیمه کې لارې بندې شوې دي. په یاد ولایت کې چارواکي بیا وایي چې د پارون او اسداباد ترمنځ لارې پرون ناوخته ماښام خلاصه کړې ده، خو د برف کوچونو راوتو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړې. ورزو له دې سیمې وروستي جزئیات اورو.
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندیدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې لتیرو څلور ورځو څخه د واورو ورخت او خویدو په وجه د پارون صداباد عمومي لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه غنو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون اوسیدونکو حیات الله
د دې وارخ له عمله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړي وو دلته بند پاتې لارې بندیش لامره او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو د پاره کرینه نشو اتلی.
په نورستان کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک تر اخویدلې و، خو به هم د خپل وسایل او شته امکاناتونه په ګټه خستنه په دوه ورځو کې لار پاکه کړي، خو د برف کوچونو راتلو لویری تر اوسه د موټرو تګ راتک ته اجازه نه ده ورکړي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دي، اخر ساحه ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دي، سبا له ان شاء الله ټول ته اجازه ورکړي چې تګ راتک لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو، خو بیا هم ور دلته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچو نه ډیرو نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان زه خپل ساحه ته وته یم، مشکل دي خلک ډیر ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي، ان شاء الله
تروسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبلې وختې و. بلخوا د ننګرهار چارواکي وای د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورل دي.
راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د وروستي ورښتونو په وجه باندې له هم یو شمیر لارې تړلې پاتې دي. بل په لوبیا د افغانستان په شمال زون کې د پرلپسې واوري ورښت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمیر کروندګر د واوري ورښت لامل وخی څرګندوي او وايي په راتلونکي کال کې به دوی خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په پورته یادو شو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. ورزو له سیمې جزئیات په راپور کې اورو.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب ازادۍ روډي ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورښت سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطع و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورښت لامل په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانو ته ډیر مپاترلی مالدارو یې تیرلی،
خلک ډیر په تشویش وو، خلک ډیر خوشاله وسله، دا خو ډیر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي په دې. ام د دیکانې د خوام د مالداري د خو زګو ته نام ورکې، دا ام دیکانې ته نام مپات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وای، د واورې ورښت نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څړځینو ته هم ګټه رسوي.
انشاء الله کینې برخه به برکت کی په دوی مردم بار امیدوار سم کی.
د پرله پسې واورې ورښت لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوې. د دې واورې ورښت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای، ورښتونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځینو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ودیږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي، هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم وشولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې به په خبرونه کې کندهار ته هم ورشو. په دې اړه باندې چې اوسیدونکو د بیکارۍ لا زیاتوالي شکایت کړی جزئیات درکړو، خو اوس به ګوندي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلو په ایران کې د ادمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په اسلامي جمهوریت کې لا 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزې هم ادم شوې دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې په ټولنه کې د ویر خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینۍ تګلاره ده. ورزو احمد تکل ته چې همدا شی بر سره په استډیو کې دی، تکل صاحب ستړی مو شي، په دې نور جزئیات تاسو اورو.
مننه، سلامت اوسئ. د بشري حقونو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 840 کسان ادم شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقونو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي، ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینۍ تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې، چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي، چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمیر 118 ته رسیږي، چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي تر سره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دی اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخه د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقونو د ډلو د راپورونو لمخه ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکو د بیکاری لا زیاتوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې د سړې هوا او د بیروزګاری له امله د کندهار یو شمیر اوسیدونکو سخت اندېښمن دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د سړک پر سر کار ته انتظار دغه کاریګر د طالبانو له حکومت او موساتو د دوامداره کار غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو نه وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل نمړنۍ وړتیاو د پوره کولو وس نه لري. ورزو د افغانستان جنوب ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار شهر وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. داغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
د درېمه میاشت چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې اواز نه مې د ټول افغانستان د ټول ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، جمع دي دلته بیکاری دي او هر سړی کور بچانه زندگی لري. موږ مؤمنان ما شام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. داغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسه خه دا غواړو چې مشته کار زمينه برابره کی، مش په کار باندې اخته کی، کی روزانه درې ساو د مشته جدبد وسو را کی، مشته جه روزه کار را کی، چې مش د خپل مؤمنانو وش روډي پیدا.
د کندهار شهر یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته، بیخي هره ورځ راوځو، بلاد لري، ورس و دورس و ناس و سپیرت کوته زو کار نه سپیدا بهتر بلاش کوته روزار رواني و بهتر رواني کوته کار نه سمو دولت سوال مشته یو کار ما برابر
زمانم زیو لا مرد روزانه د پار راوته دي کار نه را پیدا کی دوره په کور کې ډیر الون را پسې یوازې کار کوم په کور کې نور کار نه سپنګره دي ساز کمزور یو بلند وعلم لرم نو سن کنا ساز سازون کمزور دي اوس یو ولس به یې مرسته کار نه را پیدا ساري سناستیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په لاله اوس مر تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي مشرجه کړي دي مشرجه صفت لرو. په دغه نفر کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي. کام ورته پیدا کړی دی او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، شاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن نه هم پړاو او د نیالګیو د کینولو درې ورځې حشر پیل شو. یاد کلتوري جشن چې د خوست خروالې په کوربتوب له څو کلونو راهیسې د متونو غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. غونډې په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو په ځانګړي ډول په ډېر اندازه ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوند ادارو غوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته جدي پاملرنه وکړي. ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې ورو.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامه ځایونو کې د شاو خشل زره میوهدار او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته ویل
په دغه داسو خا چې په زرګونو نیالګی لکېږي د تیر کال په سر د ځل بیا موږ 2000 نیالګی چې هغه د بیر ونې دي دینه نور مختلف دي خو ان شاء الله یو دانه چې په دې ټاپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثره ریاستونو ته موږ نیالګی ورکو ان شاء الله نو دا کار به ان شاء الله رنگین کال وي چې زرغون خوست میلا بو خل منزل کېږي ان شاء الله.
د خصوصي دن کې اورونه اندي وای چې د نیالګي په کینولو سره یو سیمه طبيخ کولا پیدا کوي او شاړې دخت یو غونډي د خلکو د تفریح او ساتري په سیمه بدليږي.
نو مې استاد محمد الله سردرزوی دی ا دې تھنوي ولسوالۍ اوسیدون کایم د نیالګي کینول چې کله مو غو تاسو کینو پاکه چا پريال ډېر خوندور کیږي نو پازي کې سیلانيان درېمي یغ زینه خواندو خو له پازي کې بندرینه کې کنه د افغانستان له خلکو می هیله ده چې د نوې کال پر اتک سره یو نیالګي د ځان لپاره بل د هواد لپاره ترڅو د هوا چپریال ته خدمت کړی.
خوستی فعالان وای د سپرلی په موسم کې د نیالګي د کینولو ترڅنګ مهمه ده چې مخکلي مخ کې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکله دي چې د غنیالګي کینول شي د ساتلو لپاره پلان ډیر مهم دی نو سره کم دغه اوساتل شي په کوم ترتیب باندې اوساتل شي او به سره کم ته ورته ورسول شي ځکه ک نیلګي کیم نه ول شال ته وخت هم پیځي شي او بیا ستنه مون شي نو دا بیا کومه فائدہ نه کوي.
د زرغون خوست کلتوري جشن د لګښتونو په تابعه او د نیلګي په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم راسته کوي.
نو مجیب رحمان رحمانی د لولس څخه دغه غوښتنه د خصوصي شرکتونو هغه خصوصي مخابرات یا د نور کوم شرکتونو دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي د خپل وطن په خپل کې د هر هیوادوال بوند واخلي او نیلګي کوي.
یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ایزتوګه د نیالګي کینول دود شوی دی. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمیر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګیدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس ازادي راډیو څلور ساعت خبرونه لري. د سهار لښپکو د مخام تر شپګو په لاندو چپوندونه 23 او 25 مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا 2 لښپګنوي. اوس مرزو ساسي پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. ایله دا شی د ازادۍ رادیو زما د پیغام نشر کړي. موږ طالبان او د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی قسم دی چې هغه پخوانه کې زیات شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم پیسې لري چې د پټې اخیستي دوی شکو دی کنه ښکاره ښکاره اخلي. ایله دا شی زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزو رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آڑی کسی اورو رشمیزو پول سالی که ده تیری چرشنبی فورز دامر بالمعروف او نهر منکر بلی طالبانو لیش نرزوانانو سر زور زیادتای وکاوی زکا غوجری خریلی دی او وحلو دبولی هم وار کول او رست هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخری. البته دا شکار کار ده سی جره رشوال پیستان که شرعی کار ده و دا وحلو دبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریات فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي بوله مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی منی مې ته راورسیدو، په دوی منی مې کې درڅه 15 دقیقې بحث لرو، خو تر دغه بحث وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ده. راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت څخه د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پریس خبري ایجنسی په بدخشان کې د طالبانو د 22 چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې، دغه قوله د خبر ورکړې دی. ویل شوې چې په چاودنه کې چا ته زیان نه دی اوښته، او تر اوسه په دې اړه نور جزئیات هم نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالاتونه بعد افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ له غوښتنې سره سم له افغان خصوصو سره د طالبان د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیه په اړه څه نه شو ویلې، ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه چې واشنگټن بیا په ویلې چې په افغانستان کې خځو نجونو سره چلن د خوښینې وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان خځو نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل لیک شبکو په جلا بیانونو کې د خځو د حقوقو فعال بنفشي قوی ته د ازړوري خځو د جایزې ورکول ستاینه کړې ده. دغه دواړو مېرمنو پر خپل ټویټر اغلی یعقوبی ستایلې ده. مېرمن یعقوبی د چهارشنبه په بخښنې سره تیره ورځ د مارچ په 4مه په امریکا کې د زړور خوځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده، په 2008 کال کې له خپل میړه سره یوځای په افغانستان کې د رهیاب په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو سره یې مرسته کوله. د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې نن سهار وختي یو زورور زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن ویل چې د دې زلزلې شدت درختار په کچه 4.5 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فونچ ښار په شمال کې و. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نشته. او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمی او کښتۍ وشتلې ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځ استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بیپلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه پناه شوې ده. بیان زیاتوي چې کښتۍ شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت درلود. تر اوسه د دغې کښتۍ په اړه باندې روسیې څه نه دي ویلي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دواوی کلن شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه، او ویلي و چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یوه ګوند هم ونه شو کولی د فبروري د 8 په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و، او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري.
دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جامبا سی بحث بل تاسو نه پایل کو. شعبان شریف دا د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړه، څه فکر کوي دغه حکومت په خوانه هم په واقع و د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره به د دوی اړیکه څه ډول وي؟
مننه لوګي ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټول کسانو ته چې مونږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. د دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نومې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی، شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا پر اصطلاح او راولکی حاکوی عمدتن ده پاوز او ده استخبارات و ده خواه. دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه دسی، یعنی جولانه یا مرور یا نظر واچه وی مرور وکی، نو په وسه چې دلته ملکی حکومتونه تشکل نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، کاغی لږ سره مستقل کیږي، بیا غي نو په هغه څه ورته راځي لکه چې عمران خان راغلی او د خپل نور لکه چې د هغه پوزي توب له وزي، د هغه پاوز د اجندا نه وزي، نو به یا د منځه وړي لکه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه به ولو، یا د لور بنظیر بوتو هم دسې نور پلاس خاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې کلنګ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو. جانبا صاحب وبخئ زه لاندې مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکی او دوی به په همغه تګلارو باندې مختزي؟ د پخوانی صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، لټاکنو نه هم غوند، البته د غوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوي چې د افغانستان په اړه تګلارو تر شو په 13 میاشتو کې چالت موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره خې نه وي، پر لپسې نیوکه کولې، د کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، د کډوالو هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنۍ حکومت به د مغم موقت حکومت پر قدم پل کېږي او کنه فکر کوي چې متفاوته تګلارې به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پاوز لخوا؟
بل شک چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني تاثیر فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې مانا نه ده چې زه کینم لاشم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه. ښایي تعریف پرې مانا ده چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي بل دا چې
فکر کوم نه وازی پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډیر وازی کړی نه دی جان باسه.
او پاکستان سره نو دې سم ترام ډیر مهمه زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده. هغه په مجموع کې د کاغذ په تل کې کوم سره مشکل لري طالبان او خبره دي چې پاکستان ډیر مهم دی ځکه چې د ټول التو دا غیزه نه تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده پیسې ورته راتللې دا غیزه نه البته نور هیوادو هم ورکولې ورته نو هغه سره د پاکستان سره اړیکه د طالبانو د سیدي لکه المار دا څه پټ نه دی او دا چې ورځ تر بلې هر هغه مولا راځي د پاکستان نه دوی ته د ساتیر ورکوي د سره مشورې کوي مشخصا ملایان راځي د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي کله ورته د حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي او هغه ملایان چې پاکستان راځي دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته بزید پاکستان دا حاکم دا پاکستان
کور ودان جنبا سب دیر منن راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبري هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت را منستکیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم خادل الودین تاسو خادل جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت حغزمنه چې پر سټیج کې هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړی هغه ته پای ټکی کیږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته ورزو سر ورخکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوې حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم ترګندېږي چې هغه هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت پر رسمیت ونه پیژني ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نوي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نوي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نوي رامنځته شوی موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور د نننه دي د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی وضعیت بلخوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو تبارسیا ولري چې
او انصاري سب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت لورې ورکړی شي.
او انصاری صاحب که نور خواوی پریکدو کورنۍ ستونزې پریکدو د پاکستان یا عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه له سیمه هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپله تګلاره څه ډول مخته بوزي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورونه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي ټیکدار کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوی او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننۍ دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. کچیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي. کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي هغه پریږدي د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي نه د افغانانو په ګټه تمام شي او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي. که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه کې دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور د بنگلاديش او د جنوبی آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي تر څو زموږ د خلکو مالونه تولیدات محصولات هخوا لار شي او
موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان انصاري سي
دغه سي د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو مسائل نیتی او دفاعي مسائل
سلامات سي استاسو له خبرو د سرګند شو او د خاغلی جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکی مهمه دي خو کچیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکو حکومت وغوړي چې لسره خپل تګلارې غوړه کی او د افغانستان سره اړیکی خې کینو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته جانباز سي څه وشي د پاکستان حکومت څو کړی چې د نوې فرصتونو نه استفاده وکړي ځکه چې افغانستان سره اړیکی د غرض د افغانستان اړیکی له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم گاونډای دی د افغانستان لپاره خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان وخت رسیدلی فکر کوي دا سي ورتیاوی لري د پاکستان وسنۍ حکومت ګرچه تاسو مخکې لرزان یا متزلزله و بالزه کې ائتلافي حکومت وای چې هیڅ تجربه نه لري آیا د حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې ورتیاوی لري چې له گاونډیو سره خصوصا له افغانستان سره اړیکی عادی کړی او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنی سره هو او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډیر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته اور از ماغک
ستاسو غږ لرو جان باسه مهرباني دمه ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي په حال دا یو هغه سیاست ورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرې د چ پاوز راولې د په یو تاکتیکي را نه نه کړې د په کابینه د پاکستان کې او د په څیر ورته درولې دی تمن شدې کابینه ډیر لارځاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته شو ګوري نو البته د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینو ته تګی دي په هر حال سوی قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کړکې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره د نن په کور کې کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یې باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته د هیواد زی د زوال خاطر اوس د بلې خوا د دوی هغه کمی کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خلل لودین هغه تغییر نه دی کړی د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدی خو هغه د افغانستان تضیف کول دي یا امغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې د لودلی چې امغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د په هغه عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې د سي عناصرو شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر اسئ چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی دوی باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی تغییر نه کوي او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسيږي او ایت نو خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په اړه
سوچ وکړي
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولسلکه هغو کډوالو د استلو پریکړه وکړه په سرزمې کې چې د دوی په ټکو ناقانون افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوال حقوقو کې د ناقانون افغان کډوال کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې وه هیوا تلار سي چې هغه لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رئیسلو پریکړه وکړه چې خو پنځلکه کډوال راستانه شول دغه پروسه هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې وک په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چیلنج رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم سره وټړل شو دغه هغه مسلې چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري
اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تاګ راتګ په برخه کې، دغه برخه کې د هیلمند اوسي عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مرته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخه شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لوزین، او افغانان د بیدار اوسیږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیرېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه تم لودي ته محترم چې دوه نه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه دغه فاسدینو څخه، نه خاين یو مسئول پراخ بنسټیز افغاني ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي کغواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاري صاحب تاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابزاري استفاده وکړي. له دوی دې ژمنې او تعهدات اخیستې وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان ته تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامی تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي،
او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو د خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګريز دوی تمثيل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار منو ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټي خودون کې او د چارو له شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې می دارو کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.